تشکر میکنم و همچنین
سلام و وقت بخیر. افغانستان په وخت مزګر سلور بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غوږ کیس مخ کدر دی چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د ملګر ملتونو د بشري قانون چارو د امقګي درایا او چوای سویس افغانستان لپاره د بشري مرستلو صندوق سره د 2.2 میلیون سویسی فرانک په اندازه چې شاوخوا 2.5 میلیون ډالر کېږي نور مالی مرسته کړي ده. دوی چې افغانستان څنګه نن د شمه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا مرستې په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغیز ولري او چا تیرونی ویلي و چې 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د غیوا د ټولو وګړو تقریبا نیمه برخه جوړوي د خپل بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلاق الباقمی سره د کتنې پر مهال پاج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت په یوه بیان کې ویلي چې ښاغلی متقی پر یک شنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغې وخت کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلی چې ویلي دي هیواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي یا جدي پر دوه منیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته هیڅ هېواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. سعودي عربستان یو لاغو درې ودونو و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلې و. نور دوه هېوادونه متدربې مرد او پاکستان و. د ایران یو چارواکی ویلي چې ایران ته د پولو له لارې د بې اسناده کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پوله به د بې اسناده کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکړول شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی رادان په یو کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولو د بې اسناده کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللې امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره په 300 کیلومتره پوله د خند جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 کیلومتره پوله دغه خندونه جوړ شوی دي. ایراني چارواکو په زمري میاش کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوره د موانو جوړولو کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي او دا کار له افغانستان سره په تفاهم کېږي. ایران په روسي کې د بیا ستاند افغان کډوالو ډلې ایزخرا چټک کړي دي. ایراني چارواکو ټینګار کړی چې وړي چې باندې 2 میلیون افغان کډوال دروان لمریز کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جګړې لامل د سودان په جنوب کې له روابه خرڅخه زرګونه کسان تښتیدلی دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون یکشنبه وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کوردافان ایالت له دغه خاره له زرو څخه تر 3000 پورې کورنۍ بې ځای شوې دي. په روابه خر کې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ سازنه خطې تیرونې پیل شوې. په نهایت کې په الجزیره مرکزی ایالت کې د سودان پاوز پرمختګ کړی دی. پرون یکشنبه د سربیا په پلازمینا بلکارت کې د لزګونو زر متارزانو د خپلو ګرځنده تلیفونونو څراغونه ولګول او د اورګاډي تمځای د چت نړیدو د قربانانو د یاد لپاره د 15 دقیقو لپاره چپتیا غوره کړه. دوی په دې پیښه کې چارواکي په ناغړې تورنوي. د لاریون د بلګارات دولتي پانتون د مسلانو لخوا تنظیم شوی وو او برخوالو غوښتنه کوله چې د پیښې عاملین باید عدالت ته راکش کړل شي. دوی د پرمختګ په نوم د سربیا واکمن ګوند چې مشري ولسمشر الکساندر وجي چې کوي په فساد او خپلوي پالنه تورني هغه تور چې دغه ګوندی ردوي. د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه تم ځای نوې ترمیم شوی. کانکریټي چت د نړیدو لامل 14 کسان مړ شوي او درې نوټه پېښ شوي دي. د لوبلو ډګر بیا بارسلونا 15-2 پر وړاندې په نتیجې سره په 2015 میلادي کال کې د لومړی ال کلاسیکو ګټونکی شو او د هسپانیې په سوپر کاپ کې په خپل 15مه بریا ومنځله. په سعودي عربستان کې تېر شپه د هسپانیې د سوپر کاپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید د بل سره مخامخ شول. کلیان امپاپی د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقیقه کې وه او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لایمن یمال په 28مه دقیقه کې ووه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د روان ژمي په درشل کې د بیوزلو اندېښنې
یو 15 کسیزی کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګه هم نه داخسته ونه ورته وسه کې.
د لوی لارو د موټر چلوونکو له ستونزو مو هم خبر وو او د سړکونو د پشت پل رغول کېدل.
سازمان ملل متحد تخته های گوش خود بیرون بکنند، صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند.
پروانه کرتن و راپورونه حمله رو
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې روغتیایي، ښوونیزې، خوراکي او د سرپناه لپاره بشري مرستې د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. او چا په یوه تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بودیجې نشتوالی په افغانستان کې د دوی پر دغو ژوند ژغورونکو مرستو ژوره اغیزه کړې ده. بلخوا یو شمېر بېوزله افغانان وایي د ژمي په دې سختو سړو کې د ګڼو اقتصادي ستونزو له امله لازمه روغتیایي خدمتونو مناسبې سرپناه او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په افغانستان کې ځوان ژغورون کې برخې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ بللي او ټینګار کړی چې اضافي مالی ملاتړ ته اړتیا لري. او چا پرون یکشنبه د جنوري په 12مه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې د روان 2025 میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشت پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي، د تغذیې او د سرپناه مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د قطع کېدو له خطر سره مخ دي. او چا په خپل دې راپور کې زیاته کړې چې د ځینو ځانګړو بشري مرستو د رسولو لپاره د سیمه ییزو لوجستیکي ننګونو او د ترانسپورت د اوږدو مزلونو له امله مهم اضافي تمویل یا مرستو ته اړتیا لري. دغه اداره زیاتوي که چیرې دا اضافي مالي ملاتړ ترلاسه کړي د مرستو رسولو په برخه کې رامنځته سوي خنډونه به یې کم او د اړتیا وړ سیمو ته به توکي او مرستې په اسانه ورسیږي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په روان کال کې 14.8 میلیونه افغانان چې د هیواد د نفوس نږدې یو پر درېیمه برخه جوړوي خوراکي او نیزوم راستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزله افغانان هم د زمي پر روان سوړ موسم کې د ګڼو بشري ننګونو له امله شکایت کوي او وایي چې کافي خوړو، مناسب سرپناه او لازم روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکو رحیم آزادی رادیو ته وویل
یو 15 کسیز کورنۍ سرپرست ملا تر اوسه پورې مونږ یو من لارګي هم نه داخسته او نه ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخت خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی دا کو پډیر مشکل او پډیر تکلیف باندې متاسفانه نړیوال مرستې چې راځي پاغه کې هم مونږه سوګنه نيسي. تاسو یقین په خوده وو چې ډېرې د مونږه مریضان ژوند له لاسه ورکی دي. هم دغه وجه نه چې مونږه ډاکټر ته لاسرسی نه لرو، مونږه پیسې نه لرو چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د مونږه بچان بوټونه نه لري، جمپر نه لري، د مونږه بچان جرابې نه لري. تاسو یقین په خوده وو کې په دې سیمه کې د مونږه ماشومان، د مونږه زنانه، د مونږه
او چا دغه شان ټینګار کړی چې د افغانستان د اقلیم ناورین بشري وضعیت لا زیات ننګوي او یوازې بشري هڅې او مرستې د اقلیم له امله رامنځته سوي زیانونو او زیانګالو ته د رسیدو لپاره کافي نه بولي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نفیسه چې د سیلابونو او بارانونو له امله کوري ویجاړ او اوس کابل ته بې ځایه سوي هم وایي چې د سرپناه د نشتون تر څنګ یې بې وسلي هم ژوند سخت ننګوي.
کابل سیمه کې او دغه خیرخانه سیمه کې ژوند کو ژمه را رسیدلې ده. هوا یخنی دی اوس هم زما ماشومان سم کالي هیڅ هم نه لري. منګا ډېر بې وس خلک سو اوس هیڅ شی نه لرو. خوړو دلو ته پوښاک ته من سره تاسو پورې مرسته شوې نه ده. ډېر په سخت ورځ تېرو.
دغه افغانان له نړیوالو ادارو مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومته د عاجلو بشري مرستو غوښتونکي دي. او چا له دې وړاندې د جنوري په 6مه په خپل یو راپور کې دغه شان اندېښنه ښودلې چې روان میلادي کال به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
یو شمیر موټر چلون کې وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني هوا کې د ساتون لپاره آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لوی لارو کې بند پاتې دي او له ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. خو هغه موټر چلونکي چې په لوی لارو کې د موټرو چلول کلونه تجربه لري وایي چې دا د شان ستونزو څخه د مخنیوي لپاره موټر چلونکي باید په لوی لارو کې د سفر پر مهال ټول اړین سفري توکي له ځان سره ولري. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي، یو شمیر موټر چلونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم.
دو کال وړاندې د مزار شریف خواته روان وم. سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه هم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ما ته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
افګار شدم، موټرم ته افګار شد. بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمیر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي، ازادي راډیو ته وویل
د یخک واورې او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید چین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډریور شي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراعاتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ سرکڼو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي. یاد پل چې په 2010 کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی، د 2023 کال په جون کې اوبو پر ملا مات او د موټرو له تګ راتګ یې وویستلو. یاد پل 150 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري چې په برکت یې د کونړ سیند د دواړو غاړو پرتې سیمې سره نښلولي او د لسونو ډېرې ستونزې حل کړې دي. د ځایي اوسېدونکو په وینا له کومې ورځې چې ویجاړ شوی، له هغو وروسته یې بیا مزلونه او کړاوونه زیات شوي او ترمیم شي ل ډیر وسنتیو به برخه شي. په کونړ کې د ټولګټو چار مسولین وایي چې پل لپاره بودیجه ځنګړې شوی او یو ودانی شرکت سره قرارداد هم لاسلیک شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار ریاست مسولین وایي د پښید پل چې نږدې دوه کاله وړاندې په سین کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی وو، د بیا رغولو قراردادی یو افغاني ودانی شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاز د یک شنبه په ورځ د مرغومی په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
په شت پوله چې دی هغه ترمیمیږي، هر کومه پایه چې خرابه وه ورسمیږي. د ری سروې ډیزاینر سره شوی بودیجه راغلی او شرکت تور کړی شوی ته ضرورتي مراحل هم سر ته رسیدلی دي او امید ده ان شاء الله په دغه دوه درې سره ورځې نیمه عملن کار شروع شي.
خاغلی ماز که څه هم پر پل د کیدون کې لګښت پاړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ډیر زر به پرې کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کېږدي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې نړېدلی پل ورته بیا رغول کېږي او اوږده مزلونه یې لنډېږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پل د تیرو څوکن راهیسی یو بیاناسته وو د پښت دواړه طرف ولسونه هم د پښت خلک او هم د نرنګ خلک ډېر زیات ستونزې سره مخامخ وو. په دې پله باندې د مریضانو، د محصلینو، متعلمینو، د معلمینو، د نور عام ولس تګ راتګ ډېر مشکل شوی وو. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ورباندې کار شروع کېږي، بیرته ترمیمېږي. په دې برخه کې د ولسونو نه، د مشرانو نه، د علما کرامو نه، د ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي عمارت هم ډېره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورېد.
د پښید یو بل اوسیدونکي حیا الدین ملال راته وویل په پل کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پل بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واورېدل شو او په پل کار پیل کیږي، خو له اړوندو مسولینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د ړنګېدو ګواښ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلي اوسیدونکي او د دې خواوشا اړوند څومره نور غټ او واړه کلي چې دي، دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نشي کولای، د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه او اساسي شکل باندې سرته ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پل باندې کار کوي، د دې د مسولینو او د دې د کارکوونکو نه دا هیله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې مونږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نکوو چې زمونږ په پل کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یادونې د چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښید، زیړی بابا، خاص کونړ، حکیم آباد، مروري، شولتن او ساو پلونه ورغول شول. چې له ډلې د زیړی بابا، مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین نشول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښیدې په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کاله وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښید پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال په غزه کې پر اوربان او د پاتې یرغمل شوی د خلاصون پر سر پرمختګونه شوي دي. ریفټرز خبري اژانس راپور ورکړی دا پرمختګ وروسته لاغه وشو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشرانو د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازي او د قطر صدر اعظم تیره شپه په خپلو کې خبرې وکړې. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون یکشنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اوربان پر موافقه او د پاتې یرغمل شوی د خلاصون پر سر تلیفوني خبرې وکړې. تفصیل پر راپور کې
یو چارواکی ویلي قطر چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکرو منځګړیتوب کوي په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې نهایي مسوده اسرائیل او حماس ډلې ته سپارلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه چارواکي نن دوشنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي په دوحه کې د مذاکرو پر مهال وروسته له هغې پرمختګ وسو چې د اسرائیل د استخباراتي ادارو مشرانو د منځني ختیز لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ځنګړي استازي سټیف ویټکاف او د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تیر شپه پر دې موضوع بحث وکړ. بل لوري ته اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نن د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو او عرب هیوادونو منځګړو د اوربند او د پاتې یرغمل سوي د خلاصون پر سر په موافقه کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا کومه موافقه نه ده سوې. د دغه راپور له مخې درویو چارواکو د دغو پرمختګونو د خبر تایید کړی او ویلي دي چې را روانې ورځې به په غزه کې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره مهمې وي. دغه چارواکو د خپلو نمونو نه شولو په شرط له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره دغه خبرې کړې، ځکه د دغو مذاکرو په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. اسرائیلی رسنیو هم نن په خبرو کې د پام وړ پرمختګ راپور ورکړی دی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. روټرز خبري ایجنسی راپور ورکړی، امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د جنوري پر شلمه د جو بایدن د ولسمشری دورې له پایته رسیدو مخکې د یرغمل سویو کسانو د خلاصون او په غزه کې د اوربند په اړه پر یو موافقه سلا وسی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې بایدن او نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د جګړې د پایته رسولو او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یو موافقه د سلا کېدو پر هڅو بحث کړی دی. د بیان له مخې ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربند پر بیړنۍ اړتیا، د یرغمل سویو پر خلاصون او سیمې ته د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او تر 250 زیات کسان یې یرغمل کړل. د فلسطین روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې له 6400 ډېر کسان وژل شوي دي. د جګړې په نتیجه کې د فلسطینیانو د دغه قلمرو ډېره برخه ویجاړه شوې، ډېری وګړي بې ځایه شوي او یو بشري بحران رامنځته شوی دی.
ځنه په لمشي دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشاله پلیټ ساس د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوچ
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په سوال چې دومره لیرې ځای لاړ چې دا ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
تاسو کولی شئ د ازادي خبرونې د ازادي رادیو په ویب سایټ سلول ساته همې وګورئ همې ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نور کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینهوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلبسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. دا چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکي او مینهوال ډیر شوق ډیر شوي، افغان ناول لیکونکي وایي او خبرې ګڼي او وایي چې په نوره نړۍ او ټولنه کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل. نور حال د سپوږمۍ پر راپور کې
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانه د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر ستریس دا کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوهه شم چې دا ښه و یا بد و. نه پام دې قصې کې ملوستي وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري که نه، موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسېدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو دا د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، او په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بل خصوص د جمعې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلي دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کره کتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ، او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه، او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو.
مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com